په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر زما د نورو همکارانو په ملتیا درته وړاندې کوم. له هلمند تر کابل د سولې ولسي کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی غوښتنې رد کړې دي. دا او نور خبری راپورونه په همدې مجله کې درته لرو، خو خبرونه اجملان په خبرونو پیلوي.
د افغانستان جمهور ریاست حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. دوی په افغانستان کې د سولې او د افغانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې. د میدان وردګ ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې وسلوالو طالبانو په جلریز ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتېري برمته کړي دي، او د کندهار چارواکي وایي 22 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. ښاغلي مرتضوی وویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي، د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر نارواوالي پکې ټینګار کړی کوم ځواب نه لري، نو ښه ده چې له جګړې لاس واخلي. دا میدان وردګ ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې وسلوالو طالبانو په جلریز ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتېري برمته کړي. د میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل یو سات مخکې ازادي رډیو ته وویل چې په جلریز کې طالب وسلوالو نه د امنیتي ځواکونو کومه پوسته نیولې او نه کوم سرتېری د دوی لاسته ورغلی. تر دې مخکې د ولایتي شورا د چارواکو له خولې ځینې رسنیو رپورټونه ورکړي وو چې په جلریز کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې طالبانو نیولې او یو شمېر سرتېري یې برمته کړي. بلخوا لوګر کې وسلوالو یو څارنوال په ډزو وشلې. د لوګر امنیه کمانډان سمونوال محمد ابدالي ازادي رډیو ته وویل چې نن د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو مخالفانو یوې درې کسیزې ډلې د یو څارنوال موټر ته کمین نیولی و چې د وسلوالو په برید کې څارنوال وژل شوی او یو بل کس ټپي شوی. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د دې برید هدف د پکتیا د والي شمیم کټوازي د موټرو کاروانو. تر دې مخکې د جرمني خبري اژانس د پکتیا د والي د یو نږدې کس له خولې رپورټ ورکړی و چې د شمیم کټوازي د موټرو په کاروان لوګر کې برید شوی چې نوموړی ترې روغ وتلی. د غزنی د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتېری او یو ولس وسلوال طالبان وژل شوي او درې افغان سرتېری او څلور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. اخوا د کندهار چارواکي وایي چې 22 وسلوالو ته په دې ولایت کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قلي اردو لوقمندانۍ په خبرې شوې خبر باندې کې راغلي چې دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاه غونډۍ په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو په دفاعي غبرګون کې مرګ ژوبله واوښته. په یو بل رپورټ کې ویل شوی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې وی بمی چاودنې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پیښنن 2 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې وشوه. د کندهار د والي د ویان داود احمدي په وینا یو چسپکی مایند یو شخصي کس په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د موټر وینځلو پر مهال چاودنه کړي او د موټر وینځلو د ځای یو کارګر وژلې او څو نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړی چې خپل متحد سوریایي ځواکونه د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې له بریدونو راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل شوی وه. دا خبرداری وروسته لغوه ورکول کیږي چې په دې سیمه کې د یاغیانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپورټونه خپاره شول. د جګړې څارونکي او د یاغیانو ځینې سرچینې وایي چې د جون پر 22 نیټه د سوریې حکومتي ځواکونه په خوندي سیمه کې د مخالف فرهدافو بریلي بمونه غورځول او دوی دا بریدونه د امریکا د هغه پرله پسې خبرداریو سربېره چې په سیمه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې. دا اوربند واشنگټن او مسکو په توافق شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي د سوریې پوځ پر لپسې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو له توافق سرغړاوی کړی او د دوی بمباری له دې خوندي سیمې څخه د 13,000 زیات ملکیان تیښتې ته اړ کړي. نوموړي ویلي چې د سوریې ځواکونه باید سمدستي په جنوب لویدیځ کې اوربند مراعت کړي او پر روسیې ټینګار کړي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو حکم لاسلیک کړی دی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. دا د تمدید علت د شمالي کوریا د اټومي وسلو د غیر عادي ګواښ مخنیوی بلل شوی. ولسمشر ټرمپ د جون په درویشتمه نیټه هغه بندیزونه غځولي چې په اصل کې په 2008 کال کې پر شمالي کوریا لګول شوی وو. نوموړی دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته لاغه کوي چې پر خپل ټویټر یې ولیکل نور د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ وجود نه لري. ولسمشر ټرمپ د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاریخي کتنه وکړه چې هدف یې د کوریا په ټاپو وزمکې د ترنګلتیا راکمول و. له دې سرمشریزي وروسته ولسمشر ټرمپ ویلي وو پر شمالي کوریا به بندیزونو ته تر هغې دوام ورکړي څو چې په دې هېواد کې د اټومي وسلې کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. او په ایران کې د بشري حقوقو یو نامتو فعال چې د جون په 14 نیټه نیول شوی و د ضمانت له ورکولو یې ډاډه کړی. په دې اړه نن ایراني رسنیو رپورټونه ورکړل. د بشري حقوقو مدافع وکیل نسرین ستوده خاون رضا خندان د اسنا خبري ایجنسی ویل چې میرمنې د هغه 6.5 میلیارډ ریالو چې 150,000 امریکایي ډالر کېږي ضمانت ورکول رد کړي چې محکمې ټاکلی وو. ستوده د ایران د حکومتي سیستم خلاف په توطیه جوړولو او تبلیغاتو تورنه ده. نوموړی د هغه ښځو دفاع کوله چې د سرپټولو خلاف د اعتراض له کبله پرې محکمو کې قضیې ثبت شوې. خندان د اسنا خبري ایجنسی ویلي چې میرمنې باور لري پرې لګیدلې تورونه بې بنیاده دي نو ځکه خو د ضمانت ورکول پر ځای کار نه بولي. دا خبرونه
له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان وای طالبانو د یو ځنګړي پیغام لاري د اوربند او سولې په تړاو د دوی غوښتنې رد کړې دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
یعنی په ټولې د توګه وایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ وهل او دا چې دوی د ولس کلی فکر کړی فکر نه پنځه لومړی ځل دی.
په همدې حال کې په یو ورته اقدام سره د سولې چاپیریال رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا د سولې ژغ په نامه یو ولسی خوځښت نن په ګردیز کې د موجودیت اعلان وکړ. د پکتیا یو قومي مشر په دې اړه وایي
روان جنگ پردی جنگ ده په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو بې طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو لوی پکتیا ته ترتو افغانستان شي.
د میدان وردګ د والی ویان هغه راپورونه ردوي چې ګواکې په جلریز ولسوالۍ کې اتیا امنیتي سرتیري اسیر سوي او څوار لسو پوستو سقوط کړی دی. نور راپورونه هم لرو. د مجلمو تر شپږ نیمو بجو د راسره اوسئ. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو پر مخ درون گزار و خو په خبره دوی به سولې ته رسیدو لپاره خپلې هڅې ونه دروي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وایي چې له درې ورځېنی ضرب الاجل په پوره کېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خو دی وایي طالبانو دوی ته په استول شوي خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی و چې هغوی د افغان حکومت د اوربند جواب ورکړي او همدغسې د اوربند پرېکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړې ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی. یعنی په ټولیزه توګه که وایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ وهل او دا چې دوی د ولس کلی فکر کړی دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی. په وار وار ولسونو له دوی څخه غوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي خو د سولې لپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دوی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوې نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي. طالبانو د سولې د ولسی حرکت د غوښتنو او ضرب الاجل د پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسي کاروانونه وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلي راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شهرونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لهکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکی شهزاده مسعود د سولې لپاره وروستي حرکتونه او هڅې بېساري بولي، وایي چې دا باید لا ملي او پراخې شي. د یوې کال له بیا بیا ټینګار سره هم په جګړه کې ښکېل هر یو اړخ د ولس، جرګو او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، له زوال سره به مخ شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت ته موقع ورکړي او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت د ارادې باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي، هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لاره واره کې خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریک او بالاخره ملت به چې تصمیم بنیسي.
د سولې د ولسي حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسله والو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
دوستانو اوریدل چې وسله والو طالبانو د هلمند د سولې کاروان ته رد ځواب ورکړی، خو په همدې حال کې د پکتیا ولسونو سره راپورته کړ. د دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د سوله ییز چاپیریال رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا په کچه د لوی پکتیا د سولې ژغ په نامه یو ولسي خوځښت نن په ګردیز کې موجودیت اعلان کړ. د یاد خوځښت یا حرکت اهداف په څلور مادو کې بیان شوی چې تفصیل به یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپورټ کې واورو، خو دغه راپور د یو قومی مشر لخوا د همدې موادو په بیانولو پیلېږي.
روان جنگ پردای جنگ ده، په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو، لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي. دویم، د جنگ د دوارو خواو څخه اوربند غواړو ترڅو سولې ته لاره هواره شي. دریم، د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم، مذاکرات د اسلامي ارشاداتو، ملی او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې غواړو او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ بدرګه.
دا په پکتیا کې د ګڼ شمېر قومي مشرانو او استازو د اتو ورځني بحث په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استازي ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته را پیل شوې چې وسله والو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر ښاغلي جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د 13 ولسوالیو د مرکز په شمول ټول قومي مشرانو راټول شوي وو، پریکړه لیک یې اعلان کړ او غوښتنه یې وکړه چې باید نور د دواړه ډلې چې نن یو بل ته په مورچل کې ناستي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې له دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږدي او که چیرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا دې ته حاضر یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي، د سولې دپاره د ځای وټکي. که چیرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو، موږ به دوی ته لابای کو ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا استازولي کې ویل کچېری د جګړې کوم لوري د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، د لوی پکتیا قومونه به دې ته اړ شي چې د جګړې له بل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري، بیا به هر څوک چې ناروا کیږي خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرتیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
تاسو ازادي راډیو اوري. د میدان وردګ ولایتي اداره د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د اتیا امنیتي سرتیرو د اثرات او د څوارلسو پوستو د سقوط اداره دوي. دوی وایي چې پر دې ولسوالۍ د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ شوې ده. د خبره د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وکړه. له نوموړي سره عصمت سروان مرکه کړې ده.
تیره ورځ د سهار څخه تر د تېرې شپې تر ناوخته پورې د وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت د دویم نمبر شهر د جلریز ولسوالۍ د اړوند یو شمېر امنیتي پوستو باندې په ډلهیزه توګه بریدونه پیل کړل چې دغه بریدونه تر یو حده پورې جنګ دوام پیدا کړ چې وروسته د دښمن د بریدونو په شا تمبولو او دوی ته د درنه مرژوبې پړولو په موخه له مرکز څخه هوایي او ځمکني کومک راورسېد. ماښام مهال البته چې دغه په عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال ویل شوي په لسګونه نور ورته زخمیان شوي دي او د دوی هغه بریدونه په شا وتنبول شول او د شپې ناوخته د جلریز ولسوالۍ هغه پوستو باندې چې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي ول په بشپړه توګه امنیتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې سهار راوستله. اوس دپاره د جلریز ولسوالۍ ساحه په مکمله بشپړه توګه امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. هلته کوم امنیتي ستونزې مشکلات اوس نه لیدل کېږي. کومه لاره چې د ترافیک پر مخ تړل شوې هغه هم اوس مهال د ترافیک پر مخ خلاصه ده. او بدبختانه باید ووایم چې د دویم نمبر شهره په اوږده کې د سړک غاړې مین چې د مخالفینو یا د طالبانو له لوري ځای پیدا شوی و د یو ملکي کسانو پر موټر چاودنه کړې چې له امله یې دوه کسان شهیدان کړي او درې کسان زخمیان دي. او همدارنګه د مرکز پر میدان ښار باندې د وسلوالو طالبانو له لوري د توغول شویو راکټونو له امله چې یو راکټ مرمۍ د مرکز میدان ښار په بازار کې لګېدلی د هغې له امله دوه کسان شهیدان شوي او اووه کسان زخمیان شوي دي چې په د شهیدانو کې یوه مېرمن او په زخمیانو کې یو ماشوم هم شامل دی.
تاسو وایئ چې جګړه پای ته رسېدلې او ستونزه نه لیدل کېږي، لیکن د میدان وردګ د ولایتي شورا دو غړیو سردار بختیاري او احمد جعفري ځینو آژانسونو ته ویلي دي چې په جلبریز ولسوالۍ کې څوارلس پوستې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري نیول شوي دي او هغوی له دغو پوستو څخه شاوخوا اتیا کسه سرتیري له ځان سره یرغمل کړي دي.
زه دغه دو وکیل صاحبانو نظر ته په احترام سره اما د دوی خبر دغه موضوع را دوم زمونږ کوم نه سرتیري یرغمل شوی دی او نه هم کوم پوستو څخه خود کړی دی، بلکې وو دښمن انداسې هور درلوده چې پوستې لته کوي چې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. دوی شمیر سلګونو کسانو ته رسېده چې حتی د ګوند ولایتونو له خوا کوي چې د هلمند ولایتونو طالبانو هم په دغه جګړه کې ګډون درلوده. دوی هدف ډېر لوړ و اما خوشبختانه دوی خپل شوم موخ ته هدف ته ونه رسېدل.
د میدان وردګ د ولي ویان عبدالرحمن منګلو.
ازادي خبری مجله اوري.
ورځو کونر ته په کونر کې معلولي کونډې شزي د خپل ژوند د سختۍ او څخصارت کوي او له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د مرستې غوښتنه لري. د غوښتنې داسې منسوي چې نن د کونډو نړیواله ورځ وه. روحلان وري له دغه مېرمنو سره غېدلې او دا راپور چمتو کړی دی.
په کونر کې هغه مېرمنې چې په روان جنگ کې یا خپل اندامونه او یا هم خپل خاوندان له لاسه ورکړي نن په ډیر بد اقتصادي حالات کې ژوند کوي. دغه مېرمنې وایي تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دوه تنو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا په خمه دا شنه ده او یمه ورور د کور کې ومه مرته انور می صدقه نشته ده دا واته کاله نه کاله دا مزایل لا کور کې ولې ورته نه وشو
کوم ځکی
اسمار مونږ دا وای چې موږ سره ستنې کوم کوش
د زراغلی مرور جان چې الله لرو چې نه لرو پټن لرو پلن لرو کنده خزن دغه یو بچی مې دی دغه مریض دی مو دغه خدمت نشي کولی مزدوري نشي کولی خیاطو د خیاطۍ نه وته دی.
دوی وای دومره مجبوری دي چې کله کورنۍ یو غړی ناروغ شي نو روختون ته د رسول د پاره د موټر کرایه هم نه لري
او نور دله درګه ته نشي بس نو نه دا کړی چې شراره چا نه درغه دی باران که تنسو کې دی نه ایڅو کې نه دی بس دغه کې ناشي د الله په درګه کې دغه څوک کې خپل وخت رو او ناشتي
دغه معلولي کندي له افغان حکومت، افغان سوداګرو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې دوی سره مرستې وکړي. د معلولینو اتحادیه کې د خزینه معلولو مسؤوله میرمن رابعه وای دوی په خپل دفتر کې داسې سنل لري چې خپل او اړو خويند سره همکاري وکړي.
زمنګ د خويند سره هیڅ کومک نه کړل تر اوسه پورې. زمنګ د خويند زوري کې کړيږي او زمنګ د غي وخو راغلي او چې کور کې یو شنه پلی نه وصل په مده چانه قرض کړی دی او راغلي دې پورې. بس ډیر زوري کې بشارګانه غو امدغه سوال کوي چې الله دې د بلخلې ور د غيبو ګل کې او اولاد مړ کې او اولاد نور په افغانستان کې امن راوسلې کې چې موږ به په خوشي او نور د بقمانده زنانه او مردانه چې دا بلاس نه شي به په خون شي به مړول نه شي.
د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چار رئیس مولوی تاولا نوری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یو شمیر معلولو خزو ته او په جنگونو کې د وژل شو کسانو کندو ته کتابچې جوړې کړي او هر کال ورته 15000 افغانۍ ورکوي او د دې ترڅنګ مجبورو معلولو کندو او یتیم ماشومانو سره هم د نړیوالو او کورنۍ مرستندوی ادارو لخوا وخت نا وخت مرسته کوي.
خیرات ټولنې هم کومک کوي چې تیر روزه کې تقریبا 400 معلولینو سره کندو سره چې پاغه کې زنانه هم شامل وي یتیمانو سره د سلام فاونډیشن لخوا کومک وشو.
خاغلی نوری وای اوس د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی مرسته غواړي چې 400 خزو ته د خیاطۍ او سنگار په برخه کې زدکړی ورکړي.
اوس په حال هم یو پروژه د دبليو پی مون سره منځوره شوې ده چې پاغه کې 400 زنانه دي چې 400 زنانه او ته به د هرکويز دکړو کې د خیاطۍ په برخه کې د سنگار په برخه کې هغه ته روزنه ورکول کېږي او هغه سره هر زنانه ته به د میاشتې 2500 افغانۍ او چې کله فارغيږي هغه سره ټول کېټ کومه کېږي. دا په درې ولسوالیو کې تطبیق کېږي چې کونړي خاص دی، اسمار دی او مرکز دی. په دې کې هم دغه منګه حق ولیت هغه زنانه ته ورکو چې هغه ډیر محتاج دي او هغه خاص کر معلول دي او هغه کولای شي چې دغه کسب زده کی.
په کونړ کې کندي او معلولي میرمنې په داسې حال کې د خپل مجبوریتونو او ورته د مرستو نه رسیدو په اړه شکایت کوي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روان جنگ لامل بشمیره کندي کیږي او بشمیره ل خپل اولادونو او اندامونو به برخې کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
او سم د سپورت له ډګره. په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ولمانځل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت هم لپاره هم هڅې وکړي. په دې اړه تفصیل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او افغان لوبغاړو د اولمپیک نړیوال ورځ په بیلابیلو لوبو او ځانګړو نندارو سره ونمانځله او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت هیله وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دغه جوړ شو مراسمو کې له افغان لوبغاړو غوښتل چې د ورزش له لارې د خلک سولې او یووالي ته راوبولي. ته وایي زه د هیواد له ټولو ورزشکارانو هیله لرم چې د ورزش د ودې ترڅنګ د سولې لپاره هم په هیواد کې کار وکړي. سو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې نړیوال شعار چې سوله، یووالی او د ټولنې د ټولو وګړو ترمنځ برابري ده هغه پلی کړو. خغلی رحیمی دا شنویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر ودی روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د اولمپیک د مشي پر سر له دوه کلونو ناندریو له پای ته رسېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یو چتر لاندې راټولېږي او د اولمپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتونه، سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. خو له دې ټولو سره سره د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته لازمه پاملرنه نه کیږي. په هوا کې الوتنه یا هوا بازی یو له هغو لوبو نه ده چې د مسؤلینو او لوبغاړو په خبره په تیرو اوو کلونو کې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغې لوبې یو تن لوبغاړی عزیزالله ارمانی وایي که د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته زمینه مساعده شي نو په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان نوم وځلوي.
مونږ په دې اوو کالو کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخیستل، تر اوسه مونږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوې. مونږ هیله لرو حکومت مونږ ته مرسته وکړي او ملی اولمپیک مون سره مرسته وکي مون او توانو چې د افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرنی ملکونو ته سیالي کې برخه واخلو.
خغلی ارمانی وای دغه ورزش لاله غواړي افغانستان او نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي او خلک سولې ته راوبولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس فردین جای چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د اولمپیک نړیوالې ورځې په نمانځنه کې یو توپیر داده چې ټول لوبغاړي او ورزشي فدراسیونونه تر یو چتر لاندې دغه ورځ نمانځي.
میدانن مشکلات بود سالای متمادی
دی وای پاتی رو کلونو کې کسه هم د موازی اولمپیک او فدراسیونو په برخه کې ستونزې وي، خو بیا هم د غورز هر کال منزل کېدله او سکل هم ون منزل شو. اوس شته ستونزې تر ډیره هواري شوي او زموږ ورزش مخ پر ودی روان دی او موږ هیله لرو چې په هیواد کې سوله ټینګ شي او ټول لوبغاړي تر یو چتر لاندې ژوند وکړي
او بین ورشکارام هم دیگر پذیری زیر یک چتر زندگی وکړي.
د اولمپیک نړیواله ورځ له 1994 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د جون په درویشتمه نیټه د سولې، یووالي او برابرۍ په نوم نمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې له 1988 کال راهیسې نمانځل کیږي چې ځینې وخت د جنگ جګړو له امله دغه ورځ نه ده نمانځل شوی او ځنډ پکې راغلی. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا آزادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدیږي. ښاغلی ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درکه امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. سلیم محمد صالح تفصیل درکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول سوي به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیته ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزې پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزې وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نه سي، پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه یې مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنګي لوبې بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وه چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پاروونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول سوی شای په اگست میاشت کې وسی.
آیا پوهیدی چې سږکال یو فراری موټر په بیسارې بیه لیلام کیږي؟ نور به سپڅرون راته وایي.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی ده لیلام ته وړاندې شي، شاید په دومره بیه وپلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل له مخې په 45 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سږکال په اګست کې لیلام ته وړاندې کیږي، تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اګست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پرې لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او یو لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که چیرې مو د ازادي راډیو ټولې خپرونې نه وي اورېدلې نو کولی سئ زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. دغه راز ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د FM پر 3.15 څپه خپرونې لري. اوس هم پښتو مجله مو همدومره و. دری مجله زما همکار فرشته نګار درته وړاندې کوي.
تشکر.